السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوه نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د مئی دریمه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمه ییزو حالاتو خبرو. د باختر ستوري اونیس پروګرام هم لرو، خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرې نو سټ کې د پاکستان پوځ وایي چې په فاټا کې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 وسله وال وژلې دي. د کابل په یو عدالت کې د فرخندې د وژنې اوریدنه نن په دویم رزم کیږي او ملګري ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلي سیمو کې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 وسله وال وژلې دي. د پاکستان پوځ لخوا پرون رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې شاوخوا ته د وسله والو په پټن ځایونه شوي دي. د پوځ خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حملو کې 38 وسله وال په خیبر ایجنسۍ او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې 9 مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیس ویان عتیق شیخ بیگا مشال ریډیو ته ویلي، لومړۍ پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه مهال وشوه چې نامعلومه وسله والو د پولیس افسر راو انور په قافله د لاسي بم حمله وکړه. نوموړی زیاتوي، په دې پیښه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د پولیسو په ځوابي ډزو کې 5 حمله کوونکي وژل شوي دي. دویمه پیښه تېره شپه ناوخته د اتحاد ټاون په سیمه کې شوې چې پترس کې 4 مشکوک وسله وال له پولیسو سره په مبینه مقابله کې وژل شوي دي. په ننګرهار کې 5 وسله وال وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالسی نن مشال لیډیو ته ویل چې نن د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په یو پوسته برید وکړ چې په ځوابي کاروایۍ کې 5 وسله وال وژل شوي او 3 تنه زخمیان شوي دي. احمد ضیا عبدالسی وایي چې په دغه نښته کې د سیمه ییزو پولیسو 4 تنه زخمي شوي هم دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د یو عدالت مشر ویلي چې د فرخندې د وژلو د کسې د سیړلو په تړاو باید 100 امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلیلونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي. د عدالت رئیس فیالله مجددي دغه څرګندونې پرون د فرخندې په وژلو کې د تورنو کسانو د لومړۍ اورېدنې پر مهال وکړې.
د کابل امنی قمندان د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانۍ د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
بلخوا د فرخندې د وژلو کسي ته د حقیقت موندنې د ګمارش شوې کمیشن غړي فوزیا کوفي په دغه مکه وویل چې د دې پیښې ډېر اصلي مجرمان لا هم نه دي نیول شوي. فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې کارجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلي وه، خو وروسته څېړنو هغه بې ګناه ثابته کړه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبیني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره یې دا یوه تاریخي موقعه ګڼلی. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون مشال لیډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر دولتي اجانس کیو این ای پرون خبر ورکړه چې د سولې د عالي شورا طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ ازاد بحث پیل شوی دی. د پېښور په پجاګي سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ ړنګ کړل شوی دی. د ضلع انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د کارروایانو یوه برخه ده. د چارواکو په خبره په دغه کیمپ کې 1200 کورنۍ اوسېدلې چې پکې یوازې د 192 کورنو رجسټریشن شوی دی. رجسټرډ شوي کورنۍ د جلوسو کډوالو کیمپ ته لیږل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځي. سخت کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو سړو ته یو شان موقع او د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د ملګرو ملتونو د نننۍ ورځې منشور په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي خوندي کول او د هغې پرمختګ دی. پا په نیپال کې چارواکي وایي چې د تیرې اونۍ د سلسلې له وجې د مړو شمېره د 2000 زیاته شوې ده. چارواکو نن ویلي دي چې دا شمېره نوره هم زیاتېدلی شي. د هېواد د بیړنو چارو کمی مرکز وایي چې د 2.8 شدت په دې سلسله کې د 14000 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د عراق د پارلیمان یو یزیدي غړي پرون ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دا هېواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 65 یزیدي قیدیان وژلي دي. محمد خلیل ویلي وسلوالو دا قیدیان د جمعې پر سپتل افار ښار کې وژلي دي. نوموړی وایي داسې باور کېږي چې 1400 یزیدان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره قیدیان دي. د دې نه وړاندې عراقي رسنۍ شفق په خپله ویبپاڼه د یزیدي پروګرس پاټۍ په حواله ویلي دي چې داعش ډلې په تل افار کې د یزیدي ټولنې د 300 زیاتو نیول شوو کسانو ته پانسیانې ورکړې دي. دا تورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. وروستۍ خبر دا چې د امریکا پوځ پرون ویلي دي چې د څارنې د ډلو هغه ادارې څېړي چې وایي د شام په شمالي سیمه حلب کې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې 250 عام وګړي وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي چې د جمعې پر ورځ د امریکا د پوځ په مشرۍ ځواکونو په یو کلي کې په غلطۍ سره عام وګړي په نښه کړي او د لږ تر لږه شپږو کورنو غړي یې وژلي دي. دې ډلې ویلي چې تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه لا درکه هم دي. دا رپورټ خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه شاوخوا هر ورځ په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه کوي. د څارنې ډله وایي چې په شام کې د تیر کال د ستمبر د میاشتې نه د مئی تر لومړۍ نیټې پورې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 65 عام وګړي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې 2000 غړي وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار انیس اجمل اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په وزوایي په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې په هوایي بمبارو کې ګڼ وسلوال وژلي دي. په کرم ایجنسۍ کې خلکو د سکولونو او استادانو غوښتنه کړې
د جمعې د سکولونو په کور د هایي شي یو میډل شي خل غریبون دي. په سکولو ته سدي ته سوای نه شي او ګوډي 1500 روپۍ مونې پیس راځي.
په بلوچستان کې د پولیسو او لیوي تنخواګانې زیاتې شوې دي.
نه د دوی سره څه برابر شوي نه دي. دغه په مقابل څه بڑا شوي د پنجاب بقیده درس و سره 28000 دي زموږ 24000 4000 فرق وسم لري.
او د باختر ستوري اونیس کلتوري او ادبي پروګرام هم لرو.
ټول هغه ښکېلو ډلو نه چې دغه څه پېښې رامنځته کوي زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم. نور بس دغه بېګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مه کینوئ.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پوس مطبوعاتي څانګې ایس پی آر ادا کړې چې پرون یې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هوایی بمباری کړي او د څلوېښتو نه زیات وسلوالې وژلي دي. پوس وایي تر دې دمه یې ضرب عضب نومي عملیاتو کې د 2000 نه زیات وسلوال وژلي دي. بلخوا وسلوالو د پرونۍ بمبارۍ په اړه لا هم څه نه دي ویلي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبار کې سلور سلویخ وسلوال وژلي شوي دي. آی ایس پی آر لخوا رسنیو ته لیږل شوی بیان کې ویلي شوي چې جنگي الوتکو 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخل سره نږدې په هوایی بمبارۍ کې 14 وسلوال وژلي چې د دوی په وینا غیر ملکي وسلوال هم پکې شامل دي. آی ایس پی آر بیان زیاتوي چې دغه شان خیبر ایجنسی 13 وادي کې هم جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې 28 وسلوال وژلي چې په مجموعي ډول وزیرستان او خیبر کې سلور سلویخ وسلوال د منځه تللي دي. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب عضب کې د آی ایس پی آر په وینا تر اوسه پورې 2000 نه زیات ملکي او غیر ملکي وسلوال په مختلفو هوایی بمبارۍ او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي دي. فوز داوا کوي چې شمالي وزیرستان 90% نه زیاته برخه د خپلواک لاندې راوسته. وسلوالو طالبانو د فوز د تازه بیان په اړه څه نه دی ویلي خو وخت په وخت وسلوالو طالبانو داوا کړي چې د غلطه د دوی واک مضبوط دی. د فوز لخوا وسلوالو د وژنې دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او فوز سرلخکر شمالي وزیرستان میرعلي دوره کړې وه. او وزیر اعظم د غلطه په خپل خطاب کې ویلی ول چې د فوز ستاینه کوي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړی او وسلوالو یې په مکمله توګه صفایه کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ کې په دوو بېلابېلو مبینه پولیس مقابلو کې نه مشکوک وسوال وژل شوی دی. پولیس چارواکي وایي یوه پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون او دویمه پیښه د اتحاد ټاون په سیمو کې مخې ته راغلې. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وایي لومړنۍ پیښه تېره شپه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې وسلوالو له سیمې د تېرېدونکي د ملیر د پخواني ایس ایس پی روانور په قافله حمله وکړه. چارواکي زیاتوي د پولیسو په ځوابي ډزو 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. د سټیل ټاون پولیس افسر حاجی مهر علي د پیښې په اړه مشال رډیو ته وایي وسلوالو د پولیسو په قافله حمله کړې. په دې کې 15 حمله کوونکي د پولیسو په جوابي ډزو وژل شوي او 4 نور تښتېدلې دي چې پلټنې یې روانې دي. د پیښې مقدمه د نامعلومو وسلوالو په ضد لیکل شوې ده. بله ورته پیښه د کراچۍ په پښتون میشته سیمه اتحاد کالونۍ کې د خالي او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلې چې په ترڅ کې یې 4 مبینه وسلوال وژل شوي دي. د سی ټی ډي پولیسو انچارج علي رضا نن سهار رسنیو ته ویلي د ترهګرۍ ضد ځواک یا سی ټی ډي ته په سیمه کې د وسلوالو د شتون اطلاع وه او چې کله د دوی په لټه کې پولیسو د اتحاد ټاون په یو کور چاپه ووهله نو د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 4 وسلوال جوبل شول چې هسپتال ته د وړلو په مهال یې اسا ورکړه. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همداراز د ښار په بېلابېلو برخو کې پر پولیس سرتیرو هم په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د جمعې په ورځ د سټیل ټاون په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د یو پولیس افسر په ګډون 3 پولیسوالا وژل شوي وو. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د ځینې مشهورو خلکو په هدف کولو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د تیرو 2 هفتو په موده کې په کراچۍ کې د بشري حقونو فعال سبین محمود او د کراچۍ یونیورسيټي یو پروفیسر په 2 بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د دې نه مخکې د کراچۍ په یو کالج کې امریکایي ښوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو جوبل شوي وه. په روانور د حملې دعوه د کراچۍ پولیسو په داسې وخت کې کړې چې 3 ورځې وړاندې نوموړي پولیس افسر د MQM ګوند د 2 غړو د نیولو او د هغوی د هند د استخباراتي ادارې راسره د مبینه تعلق په اړه خبري غونډه کړې وه. د روانور د دې غونډې وروستو نوموړی له خپلې دندې ګوښه کړی شوی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کرم ایجنسی کې د پیر قیوم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د جینکو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړی شي. چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي په سکولونو کې د زده کوونکو مسلې زر تر زره هواری کړي. نور تفصیل د طارق اورکزینا.
په کورم ایجنسی کې د پیرکیم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د زنانو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي مشال لوډیو ته وویل چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بل ستونزه دا ده چې 4 جماعت نه پس ماشومان جنکې نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولی ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر 4 جماعته پورې دي.
مو بشي ډېرې کمزوري دي، بیخی تعلیم آجینا کمزوری روغلت غب سره تعداد زیاده او هغه درې دوه کسونی دی او موته په کور دی 15 کسونی دا وشي. او بل دمو مطالبه ده چې موته د سکولونه په کور دی های شي یو میډل شي. خل غریبون دی پوس سکولو ته سدیته سوانی شي او ګوډی 1500 روپے مونی تیسره چی.
ابي پناما یو بل وسیدون کی مشال لډیو د ویل چې دی غواړي چې خپل ماشومان ته تعلیم ورکړي خو بسمه کې ورته تعلیمی اسانتیاوی نشتا. د ویل چې که حکومت بسمه کې تعلیمی سہولتونه زر ته زر ونه کړو نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم پاتې شي.
تعلیمي معیار خو حکومت نه حاصل کمزور ورا د یو کورسونه مستر دی. اوبل سکول کې سټاپ کمای وی کلاسونه 15 شپې یو میسیون یا ټیچرز کوم لري هغه سره دری وی نو یو جدید دور د دې کې هدمون بچی ماتلا تعلیم حاصل کې سبب همدا لیډی ډاکټر جوړیږي، انجینیر با جوړیږي، پل پل پوسټونه د بسی نو کدا تعلیمی ونه کړو دا سټاپ پرانه شو دا سی کمپلیټ یو تعلیم ورکړی نه شي نو دا به تعلیم نه محرومه پاتې شي. دا د قوم دپاره د کلي دپاره یو غټ نقصان خبره ده.
په دې اړه د تعلیم محکمې یو مشر سردار محمد مشال رډیو ده وویل چې د زنانو په دې سکول کې د استادانو شمیر دوی پوره کړی دی او زیاتوي چې که د نورو استادانو ضرورت وي نو د هغې لپاره به دوی پولیټیکل انتظامیې نه غوښتنه کوي. دوی وویل چې دوی کوشش کوي چې په دې سکول کې د استادانو ستونزه زر تر زره حل کړي. د تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي. واضح دي چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو بلوچستان صوبائی حکومت د پولیسو او لیویز په تنخواګانو کې د گریډ یا درجه په حساب له 4000 نه تر 6000 روپو پورې اضافه کړی ده. که څه هم پولیسو دا اضافه د پنجاب صوبې او یا د نورو صوبو په نسبت کمه بللې، خو وایي چې د نامنې په موجوده صورتحال کې دا ګام د دوی لپاره د حوصلې او همت ورکولو یو زیری دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د کوټي یو پولیس سپاهي وایي چې په تنخواګانو کې زیاتو به د ناامنۍ په خلاف د دوی ستړي ژوند ته حوصله ورکړي.
دهشتګردۍ خلاف خو بالکل مژ هر کوم حکومت دغه چې دی کوشش دغه دی چې د هر ظالم خلاف کاروایی ورکړي، اور چې څومره قرباني ورکولی سي هغه ورکړي اور د ظالمان ختم کړي. بالکل مژ نور هم وسله زیاته سپله چې د تنخواوې راله زیاتې کړلې او مژ نور هم کوشش کوو چې د ملک لپاره قرباني ورکړو.
یو بل پولیس سرتیری وایي چې په تنخواګانو کې ناڅاپه زیاتوب که څه هم حیرانوونکی و، خو د ده په خبره دا د دوی حق و.
بالکل په دې مختلفو شیانو باندې دوی نظرثانی وکړه. باقاعده صبح سه د کوم څه بلوچستان فورس دی، دا ډېر ستړی هم دی، قربانیان هم ورکړې. د دې خواږ دا دی چې د نورو صوبو ایکول برابر وای نه، د دوی سره خو برابر سوي نه دی، دغو په مقابل یې څه بڑا اوسوي. د پنجاب پولیس د پنجاب باقاعده درې صوبو سره 28000 دی، زموږ 24000، 4000 فرق اوسم لري، خو بیا هم شکرګزار وي.
د انسپکټر په توګه کار کوونکی عبدالقدوس بیا په دغه اړه نظر لري.
شکر خدا سي دي چې دا زموږ ډیره درینه مطالبه و د بلوچستان پولیس تقریبا دغه نورو چې کوم دغه دی پنجاب سند دغه ډیر وختي بڑا اوسي وي، اور موږ دا مطالبه اور دا مطالبه الله پاک پورا کړ اور په پولیس کې چې دی بالکل یو لهر په د خوشحالي پیدا شو.
عبدالقدوس سموایي چې د پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې زیاتوبه د ټولي ادارې په ګټه تمام سي.
ګټه انشاءالله د دې مثبت نتایج دي، یقینا د دې مثبت نتایج به په مختراسي په حوصله سره په شایستاندا سره اور دی بخپل ډیپټی په ایمانداری سره بیا وکی، اور نور چې کوم دغه دی داسې د کرپشن خبره ده یا بل ده دغه سره بوم دی پریزو دغه وکی.
یاد دوی د بلوچستان حکومت د خبر پانی لمخې د بلوچستان پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې د گریډ یا درجه په حساب له 4000 څخه تر 6000 روپۍ پورې زیاتوب سوی دی. د خبر پانی لمخې دغه زیاتوبه د رواني مئی میاشتې له لومړۍ نیټې حسابل کیږي.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو اوس هم زو کابل ته چرته چې د ویشکلنې فرخندی د وژنې خلاف مقدمه شروع شوې چې پکې 9 تورن کسان عدالت ته وړاندې کړی شوي دي. په دغه موقع عدالت وویل پکار دي چې په دغه مقدمه کې ځینې امنیتي چارواکي هم عدالت ته حاضر شي. فرخنده د مارچ د میاشتې په 19 نیټه په کابل کې د قرآن مجید د سپکاوي په تور قهرجنو بلوګرو وژلې وه. د دې مقدمې په اړه نور تفصیل د کابل نه د مشال د خبریال یوسف زدران په دې رپورټ کې.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیې د څېړلو په دویمه ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندانې د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانې د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نو کلیوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف آمر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالني ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 دې تورنو له جملې څخه چې د فرخندې وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت له امله نیول شوي 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوفي په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤلینو داسې ذهني نیت اخیستی و چې فرخنده باید هم وژل شوی وای، او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندیږي چې دا یوه پلان شوې طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوي.
د باختر
مشال ریډیو ته وګي. په شمال کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 250 تراګر وژل شوی دي. د دفاع وزارت چارواکي په شمال زون کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالفو وسوالو د سلګونو کسانو له مرګ ژوبلې نه خبر ورکوي. د دفاع وزارت لوی دستریز مرستیال جنرال مراد علي مراد دا خبره په بلخ کې کړې ده، او زیاتوي چې په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 1500 د حکومت مخالف وسوال وجلی او د 100 نور یې ژوبل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زینا اورو.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی دریسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونۍ راپدېخوا په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوي، تر دمه یې 150 تنه وژلي او 100 تنه نور مخالف وسلوالې ټپیان کړي دي. مراد د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د یادو پوځي عملیاتو پترس کې یو از یو وطن افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. هغه وویل چې 4 تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او 3 تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي، خو د هغه په خبره چې په دې ترس کې ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځانی او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمید الله حمید پیژند غونډې ته خبرې کولې، زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته دا تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤوم ساتي. په شمازون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پر مخ سي. عملیات تر دمه دوام لري او پایته نه دی رسیدلی. دښمن مو ډېر له ماتې سره مخ کړی. د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډېری بهرني جنګیالي لکه چیچني، ازبکستاني، پاکستاني او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنګیږي چې شمال ته یې نامنی رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس مهال په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنګیالي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلي مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بهرانیان هم تر سترګو کېږي.
بدخشان تکرار شده
ده په نیول شوو کسانو او همدارنګه په وژل شوو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. دې ډلې او همدغو کسانو کاملا اعتراف کړی چې بهرنیان او داعش ته مربوط کسان په داسې حال کې په شمازون کې نامنه حضور اخیستی چې هم د بلخ امنیه قمندانې او هم په شمازون کې 209 شاهین قلدوز سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول. جنرال حمید الله حمید د 215 متل قلوردو په خونی قماندان په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو د قماندان په حیث تعین شو. مجیب رحمان حبیب زای ازری رادیو بلخ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د دې هیواد امنیتی ځواکونه د ستاینې وړ دي چې ډېر په نړتوب د نړیوالو ترهګرو خلاف د خپلې خاورې دفاع کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون ولسمشریزه ماڼۍ آر کې د مجاهدینو د ورځې د لمانځلو په وخت وکړي چې تفصیل یې د اجمل تورمان په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر هغو سرتېرو نه چې د نړیوال توریزم په وړاندې دریدلي او د هغوی د اهدافو مخنیوی یې کړی دی ستاینه وکړه. ښاغلی غنی په دې باور دی چې نړیوال توریزم د افغانستان د خلکو راتلونکی نام نه کوي. د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سور د 8 نیټې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل ترهګر هڅه کوي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ د نظم په ګډوډولو سره خپلو هدفونو ته ورسیږي.
توریزم بین المللی میخواهد
نړیوال تروریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي. تروریستان غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ نظام ګډوډ او له دې طریقې خپلو هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نوم څخه ناسمه استفاده وکړي، د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي. له نیکه مرغه نړۍ له موږ سره همغږې ده چې تروریستان نسی کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي.
ښاغلي غنی دغه شان وویل چې باید د افغانستان اساسي قانون ته په پام سره دا شان هڅې وشي چې بیا کله هم ترخې تجربې تکرار نشي. د سور د 8 نیټې نن منځنه چې له خپلې اصلي ورځې څخه تر څلور ورځېني ځان وروسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه. پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو، جهادي شخصیتونو او بهرنیو ډیپلوماټانو ګډون کړی و. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او وویل چې افغان حکومت له یو جدي آزمون او دوامداره جګړې سره مخ دی.
مشکلات ما 10 چند است، به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته.
زموږ ستونزې د پخوا په پرتله لس برابره زیاتې دي. یوازې روښانه لیدلوری، د دیني او ملي ارزښتونو په وړاندې رښتینې ژمنه او بالاخره ګډ او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لاره کې بریالي کولای سي. د سولې لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوښښونه کوو. خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو، باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو.
وخت به وي واقعیت روبرو هستیم، خود آماده بسازیم.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله خبرداری ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت چارواکي د هیواد او خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره نه کړي نو اوسني فرصتونه به له لاسه ولاړ شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانېدلو سره په سلګونه کورنیو او بهرنیو جګړه مارو د افغانستان یو شمېر سیمې نام نه کړي دي. دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې ویل چې مجاهدین د ملي وحدت د حکومت ملاتړي دي او باید کمزوري نشي.
دغه نظام چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر ړنګېدو وروسته رامنځته سو د مجاهدینو پر وینه او سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او له منځه تلو پلوي نه کوو. په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وسي.
خاغلی صاحب دغه شان د افغان ځواکونو له میړانې ستاینه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې د بری لپاره له مجاهدینو نه د وسیلې په توګه کار وانخلي او د اداري مالی سیاسي او اخلاقي فساد جدي مخنیوی وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
تاسو مشال ریڈیو تا وگی اوریدون کو دا ماسپخین یوانیم بجا شوی دا لن خبرونه دا انیسا اجمل ناورو.
دا پاکستان پوز وای چې پکوالی سیمو کې په تازه هوائی حملو کې لږ تر لږه سلور سلویخ وسلوال وچلی دي. د پاکستان پوز لخوا پرون رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې شاو خواته د وسلوالو په پټنځایونو شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې نه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ بیګا مشال ریډیو ته ویلي، لومړۍ پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون او دویمه پیښه په اتحاد ټاون کې شوې ده. په ننګرهار کې 500 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالسینن مشال ریډیو ته ویلي چې نن د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ بس یوې سیمه کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په پوسټه برید کړی چې په ځوابي کاروایۍ کې 500 وسلوال وژل شوي او 300 زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره دا یو تاریخي موقع ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د قطر دولتي اجانس پرون خبر ورکړ چې د سولې د عالي شورا طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد بحثونه پیل شوي دي. د پېښور په بچکې سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ ړنګ کړل شوی دی. د سلې انتظامي چارواکو نه مشال ریډیو ته ویلي وي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد کارروایانو یوه برخه ده. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځي. سخت کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو او سړو ته یو شان موقع د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. په نیپال کې چارواکي وایي چې د تېرې اونۍ د سلسلې له وجې د مړو شمېره د 2000 زیاته شوې ده. چارواکو نن ویلي چې دا شمېره نوره هم زیاتېدلې شي. او د عراق د پارلمان یو یزیدي غړي پرون ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هېواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 50 یزیدي قیدیان وشلې دي.
لن خبرونه مو د انیسا اجمل ناوریده. اوس هم د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ترازو چې مهمه خبره د اسلام آباد نه ریاض مزاخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې دریې د شمالي وزیرستان په اپریشن او د وزیر اعظم په دوره لیکلي دغه لړکې جنگ ورسپانه لیکي چې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکو کاروایانو مخنیوي دپاره حکومت او پوست شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات شروع کړه. خو د دې د کامیابۍ دپاره ضروري وه چې اول دغلته میشت خلک راوباسي او دا شنبه د عام خلکو مرګ جوبله هم نه کیږي او د وسلوالو خلاف به پوره کاروایي هم وشي. اداریه وایي چې د شمالي وزیرستان خلکو د لړکې لویه قرباني ورکړه، ځکه چې یو سړی ته په خپل کور کې کم سکون او آرام وي هغه په مهاجرت کې نه وي. هر څوک حکومت د دې خلکو دپاره د سکون، تعلیم، صحت او دغه رنګ نور انتظامات کړي وو، خو بیا هم دا هر څه د خپل کور نه ملبدل نه وي. اداري اخیره کې د شمالي وزیرستان خلکو ته آفرین وایي چې دوی د موسم او هجرت هر قسمه سختۍ په خپل سر تېر کړې، خو د ملک او سیمې د امن دپاره د حکومت او پوځ ملاتړ وکړو او دې دوران یې هم د پاکستان زنده‌باد ناره وهله، کومه چې یو ډېره لویه خبره ده. او اوس حکومت دغه خلکو ته د کورونو جوړولو، کاروبار او دوی په خپلو خپو ادرولو دپاره نغد پیسې هم ورکوي او د سړکونو، سکولونو، اسپتالونو په ګډون بنیادي ډانچې بحالې دپاره هم کار روان دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د افغان ولسمشر اشرف غنی هندي اخبار ته په ورکړې مرکه لیکي او وایي دغه دوران افغان ولسمشر په بدل انداز کې خبرې کړي. اداریه د اشرف غنی په حواله لیکي که پاکستان د افغانستان مالونه او ټرکونه هندوستان ته نه پرېږدي، نو دوی به هم د پاکستاني ټرکونو منځي سیاسي اتا د نوتو لارې بند کړي. اداریا د نوموړي د خلیلکی چې 2011 کال کې شوه پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامې تر مخه پکار دا چې پاکستان د افغانستان ټرکونه هندستان ته پریک دي، ځکه چې هغه لوزنامه کې یو بل ته د تجارت لپاره لار ورکول ویل شوې دي او دا شن پاکستان اوس په شوه لوزنامه عمل درآمد نه کوي. اداریا وایي چې د افغانستان ټرکونه د تورخم نه تر واګه پولې پورې ځي او د هغې نه اخوا تلل ډېر حساسه معامله ده. افغانستان له د پاکستان او هند تعلقاتو او حساسیت نه ځان خبرول پکار دي، خو داسې ښکاري چې دا مرکه یوازې د هندي ولس او اخبار خوشحالولو دپاره وه، ځکه چې د افغان ولس مشر تر اوسه پورې رویه ډېره مثبته وه او امکان نه لري چې دی به هم د زړو مشرانو په نقش قدم لاړ شي، خو بیا هم د ښه تعلقاتو دپاره ضروري ده چې دا قسمه بیانونه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری ایجنسی می کلیچی لیکي د اسامه بن لادن په موندلو کې په مرسته کې په تورنیدلو شکیل اپریدی له ډېر تاوان سره مخامخ شو، خو د ده برعکس د هغو وسوالو ډلو حالت ډېر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان میرمنې چې د هیواد نیمه آبادي ده ځینې پکې د امنیتي سرتیرو په حیث جنګیږي او هم د کلونو جنګ او طالبانو ځپلې دي. نو ښکاره خبره ده چې له طالبانو سره څه قسم تړون به د دوی په ژوند ضرور څه ناڅه اثر ولري. د دواړو مقالو غټ کې له اسرار عالم مومن ناورو.
خبری ایجنس میکلی چې لیکي د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن چې په ابټاباد کې د پاکستان تر ټولو د علاقه چې پوځي روزنځې سره نږدې وژل شوی وو د وژنې یې څلور کاله پوره شو، خو پاکستاني ډاکټر شکیل اپریدی چې د اسامه په موندنه کې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته کولو تورن دی لا هم په مسلو کې راګیر دی. د نوموړي وکیل ویلي دی چې شکیل اپریدی ته د داسې تورونو پر اساس سزا ورکړل شوې چې تر پوښتنې لاندې راځي. یاد پاکستاني ډاکټر ته له یوې پاکستاني وسله والې ډلې سره په ملاتړ کولو د اوږد قید سزا اورول شوې. په مقاله کې راغلي دی چې د اسامه په موندنه کې په مرسته تورن کېدو سره شکیل اپریدی له ډېر تاوان سره مخامخ شو، ځکه چې د بن لادن په موندلو سره د پاکستان د طاقتور پوځ او امنیتي ادارو ډېره شرمندګي وشوه. ډاکټر شکیل ته که یو خوا د درشتو کالو د قید سزا اورول شوي نو کورنۍ یې هم د امنیتي ستونزو له کبله په پټه ژوند کوي. همداراز د نوموړي یو وکیل هم تیر کال په پیښور کې په ډزو وژل شو، خو د شکیل اپریدی برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ډېر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. پخوانیو وسلوالو ورځپاڼې ته ویلي چې تر بندیز لاندې ډلو حرکت المجاهدین او جیش محمد د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د امنیت لپاره امنیتي ډلې ګمارلې وي. په مقاله کې راځي د 2003 کال څخه چې کله نه په پاکستان کې بیا جمهوریت بحال شوی نو یادې وسلوالې ډلې د خیریه ادارو په نوم بیا راپورته شوي دي او مشران یې په سیاسي کمپینونو کې له مذهبي ګوندونو سره ملګري شوي دي او داسې ویل کېږي چې له دوی سره د پاکستان د امنیتي ادارو هم ملاتړ دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د نوي پړاو په اړه اوازې دي او دا چې دا به د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کې په لومړي وار له طالبانو سره د سولې خبرې وي، نو د دې هیواد ښځو زور لګولی چې دوی ته دې هم د خبرو میز ته د ناستې ځای ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولی کله یې هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې ګینې ښځې به د سولې په خبرو کې کوم رول ولري. په مقاله کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره مبارزه کړې خو له پامه غورځول شوي دي او ورته ویل شوي چې د دوی هیڅ ضرورت نشته. د یوې ادارې لخوا تیر کال د شوي مطالعې له مخې د کال 2015 راهیسې د نړیوالو مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په ښکاره د خبرو درویشت پړاوونه شوي دي، خو یو وارې پکې هم ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. البته داسې شوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دوه وارې ښځو موجودګي درلودلې.
پوهه رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نښه کیږي؟
د دې وروستو خو زه وایم نه اسلام دی نه زموږ نه د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خو هر وخت کېږي، زما کې دا نه خو نه دي کوي. دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پېښور خار ولسوای چې په خار کې د گاډو په خاصه توګه د رکشو د شور او تیزو هارنونو له وجې اکثره د دوی په سر درد وي. ډاکټران وایي چې د پېښور خار نایس پلوشن اثرې آلودگی یا د نفسیاتی یا رواني ناروغو لامل هم جوړیږي. خو د ټرافیک پولیسو په خبره د شور جوړونکي گاډو او تیزو هارنونو په ضد قانوني کاروایی کوي. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
دا د پېښور په خیبر بازار کې د گاډو شور دی چرته چې دروازې د زرګونو په حساب موټرې بسونه او رکشې زیراځي. محمد سلیم چې تیرو لسو کالو راهسې پېښور کې تازه میوه خرڅوي وایي چې ښار کې تر ټولو زیات شور د رکشو وي چې ورسره زیاتره وخت د ده په سر درد وي.
دا رکشې دي زیات هم دي شور هم زیات دی. شل گاډي منو روانې د هغو آواز به وانه وري خو چې یو رشخه پکې روانې کنه دماغ ختموي روح په دماغ باندې بوجي دړبوي پې سړی کمزوری کېږي. ما
50 کلن تیمور خان چې پېښور ښار کې دیاړي مزدوري کوي وایي چې په ښار کې د گاډو د شور له وجې دی د آرام لپاره دارو درمل کوي.
آرنونه وي د آواز وي در باندې ډېر بد لګېږي نو دې سره زمونږ دماغ ټوله ورځ داسې شنګېږي. بس تېره به ماښام یو ګولې واچو هغې سره مونږ دماغ له ټیټي سهار شي نو بیا تکې هغه راوچ.
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر ادینا بادشاه وایي چې نایس پلوشن یا د اواز الودګي د نفسیاتي یا د رواني ناروغو سبب ګرځي.
د شور شرابې کې ټایم تیری نو کال دوه کاله پس پنځلس کاله پس بیا کې ډیپریشن راتلی شي کې اجیټیشن راتلی شي هغې له زر په وړې وړې خبره باندې غوسه ورځي او زیات ایریټیبل شي. نو د دې وجې نه نه صرف د هغې بلکې ای سره چې کوم د نورو خلکو تعلق وي نو هغې ورسره بیا افیکټ کېږي ځکه چې په نورو خلکو باندې وړه وړه خبره باندې غوسه کېږي په وړه وړه خبره باندې به جګړه کوي. نو د دې وجې نه اوورآل یو سایکیاټریک پرابلمز دی.
د ټرافیک پولیس اس ایچ او لالزاده وایي چې د تیزو هارنونو او شور جوړونکو گاډو پر ضد دوی قانوني کاروایی کوي او ځینې وختونو کې ډیر شور جوړونکو گاډي پټانه کې هم بند کړي.
یو سیزم داسې نشته چې په قانون کې نشته. ای دفعه فټنس سرټیفیکیټ چې کال شپږ میاشتې پاس دا گاډي فټنس سرټیفیکیټ یا باقاعده موږ روټین سره چک کوو چې چا فټنس سرټیفیکیټ نه دی دا لپاره بیا هم قانون شته. هغه موږ اکثر بندو دا کاغذ موږ پر ایم وی ټیکن کوو او ایم وی ته چې ترکمې پورې هغه نه تلین هغه پورې هغه ته کاغذ نه ملاویږي گاډي نشي چلولی.
د پېښور د صحت د پوهاندو تر مخه په یاد خار کې ناامنۍ هسې هم د اوسېدونکو په نفسیاتو بد اغېز کړی دی او د دې برسېره په خار کې د گاډو او رکشو د شور او بې ضرورته تیزو هارنونو له وجې ورځ تر وځه د نفسیاتو یا رواني ناروغانو په شمېره کې سیواوالی کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري ته. د دې پروګرام جوړونکي ستاسو لپاره د مشال همکار باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید د غندلو په اړه د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د استاد خیل محمد د مرکې درېیمه وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د نصیر مومن د لومړي تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ته راځو. د اپریل په اتلسمه نیټه په جلال آباد کې یو ځانمرګي برید ترسره شو چې په لسګونو ولسي وګړي پکې ووژل شول او په سلګونو یې ټپیان کړل. د یادې پیښې د غندلو په اړه په جلال آباد کې یوه مشاعره ترسره شوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو.
سوال زاری خدایا راولی امن امن قراری خدایا
د میبند جهانی په غټ کې د سولې دا غوښتنه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه اورېدل کېږي، چرته چې د ختیځې سیمو د ملي ژورنالیستانو ټولنې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید په غندنه مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مشاعرې له جوړېدو یې پیغام دادی چې خلکو ته دا وښیي چې افغانان په زوره نه یل کېږي.
موږ غواړو چې د مظلوم ولس هغه غږ چې دوی زړونو کې دي خو ویلی نه شي، هغه چا ته ورسوو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم که دوی واک ترلاسه کول غواړي، دوی باید ولس په مینه خپل کړي نه په زور او وحشت باندې. تا ته وایم نه کېږي زور په دغه کلي کې مه جوړوه، هر وخت شور په دغه کلي کې په زور باندې کلي نه کېږي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
اوس د غم له پاسه غم راځي دې خار ته، د خوښۍ زیری ډیر کم راځي دې خار ته، عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي، ناشنا غوندې عالم راځي دې خار ته، د نارنج وږموی رنگ واخس لوینو بیا د سرو اوښکو شبنم راځي دې خار ته.
وای دا ټول واجب القدر دې غدا پرې وکړي، زمونږ وژلو ته قاتل بله پلمه نه لري. بس نو دا ژوند مبارک شي د نړۍ خلکو ته، غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصه نه لري.
یوه شیندلې هدیره پکې شیندلې پراته، زمونږ غمونه پکې ټول دي سرخوړلې پراته، راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډېر راوړي، زما لیمه ستا دروازه کې پرېوتلې پراته.
انجینر ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شعر وایو چې د غونډې د ګډونوالو پام یې ورواړوو.
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې، سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله، ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی. د دې سندرې سره سم مې د خپل هیواد د هغې میراثي کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو، پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړو، مشر زوی د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو، دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو، دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل، او تر ټولو کشر زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د خاریانو بوټان رنګول. زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردی جامې په مزدورۍ مینځي، نو د ځان سره دا زمزمه کوي، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشاعره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله.
دا مهال افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی، او دا د یوې دردونکې پیښې بیرته ولسونو ته د وریادولو او په همدې شکل باندې چې څنګه کېدلی شي چې دغه ټولو ناورینو ته د پای ټکی کېږدو، دا د ولسونو د هیلو یو انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډېر مهم عمل ګڼم.
یو تنځوان چې په مشاعره کې یې دردونکي شعرونه اورېدلي وو، مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنگ شریک کړل.
نوم یې نوید شینوار دی، او دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و، دردونکي شعرونه یې پکې وویل. هغه درد کمیږي نه، خو بیا هم ټکورېږي، او څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي، زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم. نور بس دغه بې ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مه کېنوئ، او نور موږ د غم هم ستړي شوي، د جنازو هم ستړي شوي، د وینو ورکول هم ستړي شوي، او په وینه پېولو باندې به دوی هم نور بس امانه وکړي، ډېرې وینې توی کړلې.
یاد دې وي چې د اپریل په 13مه نېټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګي برید ترسره شوی و چې 15 تنه ملکي وګړي یې وژلي وو، او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو. باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیرو خبرونو کې به مو له استاد خیل محمد نه د هغه د هنري ژوند په اړه ډیر څه اورېدلي وي. خدا چې په دې وروستیو کلونو کې استاد خیل ولې د پخوا په څیر خپل هنري سنګر تود ونه ساتلی شو، راځئ چې د مرکې په دې برخه کې ترې نه واورو.
استاد خلکو سره دا سوال دی چې خیل محمد استاد ولې داسې یو ګوټ ته شوی دی، که د دغه ګوټ ته کېدو لاملونه راته په خپل وجه څه کېدای شوه؟
که څوک دا سوچ کوي
نو آغا بیا وی چې په دردمند نظر روغ ولا پکار دی کله لاس دې کی کله کله نو دا ضروری نه ده چې یو فنکار هر وخت بس دی جنگ لا تیاری نو ما په باندې د فالج ټیک رالو نو هغې زه ډېر په تکلیف کوم ما ته چې څومره بوج څومره تکلیف راکو نو خو ما له پته ده نو که تماشګیر وایي زه نخې منځولي خو زما خو اوس هم په ټي وي باندې سندرې غږیږي او زما د فالج دا ټیک نه مخکې مونږ یو کیسټ وکړو اعجاز صاحب یو افسر دی خو شاعر دی نو د هغه کلامونه مې وې د درد په کومې کې چې زړه خانه خراب وخیږي لکه په غېږه د اغو کې چې ګلاب وخاندي دا د دې اعجاز صاحب کلامونه ما اخیری وغه نو بس د هغې نه پس په بله ورځ خو ما دا ټیک وشو
اوس چې زه ګورم نامې خو دا د پالج دا ټیک نه راخه شوی یي او مونږ اورېدونکي دي ډاډه اوسي چې خیل محمد استاد اوس بېرته همغسې خیل محمد دی لکه چې شل کاله پخوا یې لیدلی او پنځه ویشت کاله پخوا یې لیدلی او استاد دغه د مریضۍ په حالت کې چې ته وې او ستا هغه دننه فنکار چې وو هغه ته نه ځورولې
بالکل یې ځورولم په دې چې زه خو د ځان کم یم خو د اورېدونکو د مینهوالو زیات یم نو کاش چې زه بیا هم هغه ځای له راشم لکه ژوند خو په تېرېدو دی خو چې زه لږ راټیک شم او بیا زه د هغو په خدمت کې راشم او څه ورته وړاندې کړم
نو استاذ ان شاء الله چې بیا غزې ته راغلی او یو جرأت پکار دی او کله د خیر سره داسې رامخته شه او په عام منظر کې داسې د خلکو د زړونو ووایا استاذ په دغه پنځوس یا پنځه پنځوس کالو خدمت کې چې تا پښتو ته وکړو د پښتو شاعرۍ ته دې وکړو په سرکاري کچه یا په ولسي کچه نازول شوی
بالکل زه خو لکه ورکړه خو د خدای ده خو لکه د خپل خاورې د خپل حکومت طرفه میډال خبره به وکړم چې هغه پرایډ آف پرفارمنس ما په نولس سوه اتیا کې اخیستی دی او بیا دغسې قومي ایوارډونه چې هغه په فلمي دنیا کې یو شبنم ندیم دوه اخیستي دي او د مسکین رور دی ما دوه اخیستي هغه اوس هم پراته دي او نور چې کوم دی په جرمنی کې په انګلینډ کې په چرته په یورپ کې په امریکا کې څومره مینهوال چې دي ټول مونږ ته دا ایوارډونه راکړي دي او د زړه د کومې لیکل چې څه هغو په مونږ باندې که نه تبصره کړې ده
او دا په ولسي کچه دا د خلکو مینه
د دې مینې خو خدای دې ما ته وس راکړي چې زه د دې قدر وکړم نور هم او خدای دې بس زمونږ مینهوال ډیر خوشاله او آباد لري په دې چې ماته هم دعاګانې کوي نو زه په دې سیز باندې ډیر فخر کوم او خدای دې ټول زنده باد لري ژوندي
مننه استاد خدای دې تم ژوندې لري ډیر مننه چې د مشال رادیو اوریدونکو ته مو وخت ورکړو
خوشاله اوسه او خدای دې بیا بیا داسې وخت راودي چې زه خدمت کې حاضرېږم ادا خو مونږ هلته په امریکا کې هم واشنګټن کې هم ژوندی انټرویوګانې ورکړي دلته هم کړي خو دا تا سره بیا نور هم خوند وکړو
مننه
د یو څو خبرو
مننه خوشحاله اوسې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د مومن خبرندوی ټولنې مسول ارواخات نصیر مومن چې په تیرو دولسو کلونو کې په سلګونه عنوان علمي مسلکي اسلامي ادبي او ټولنیز کتابونه په پښتو ژبه خپاره کړي وو تیر کال د سرطان ناروغۍ له امله ومړ د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد کې د ارواخات لومړی تلین د یوې غونډې په ترسره کولو سره ونمانځل شو چې حال یې په رپورټ کې درکوو ارواخات نصیر مومن د لومړي تلین یاد غونډه د افغانستان ملي تحریک په اهتمام د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شوه چې بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د هغه په یاد ویناوي او مقالې واورولې. په ننګرهار کې د افغانستان د ملي تحریک استازي شیرالم املوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دارواخان نصیر مومند یاد په دې خاطر تازه کوي چې نور ځوانان هم د ادب او فرهنګ چوپړ ته وهڅوي.
دارواخان نصیر الله مومند د افغاني فرهنګ یو تکړه خدمتګار و. په تاند ځوانۍ کې د 1900 شاوخوا بېلابېل علمي کتابونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي. افغانستان ملي تحریک په دې خاطر چې افغاني فرهنګ لپاره نسل کېدونکي هلې ځلې کړي، د ده یادونه وکړي، د ده تلین ولمانځي، د ده یادښتونه چې له مختلفو لیکوالو او د پوهنتون د استادانو سره دي هغه ځوان نسل ته انتقال شي، د ده قدردانۍ وشي او راتلونکي کې د نورو دغه فرهنګ پالو هڅاندو ځوانانو مشرانو د هڅونې لامل شي.
اکبر شیر په خپلو خبرو کې د مشاهیرو یاد د ژوندي تاریخ برخه وګڼله.
زه فکر کوم چې د نصیر مومند په رابطه خبرې کوي نو دا به داسې وي چې هره کلمه را جمله تاسو دا به ټول خلک په همدې نظر وي. زه د هغه د شخصیت نه متاثر یم، که څه هم چې دا عمر یې رانه ډېر کشر و، ولې د هغه په مشرتوب مې پوره باور درلوده. بله خبره دا وه چې زه د ملي تحریک د دې هڅو نه ډېر قدردانۍ کوم. دوی واقعا په هغه وخت کې چې لازم و او چې څومره هڅه او امکانات دی په اختیار کې لرلو دا غونډه وکړو. د مشاهیرو یاد د ژوندۍ تاریخ برخه ده.
د ولسي ښېګڼو د ټولنې مشر ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل نصیر مومند واقعاتو ته د یو دردمن افغان په سترګه کتل.
نصیر مومند یو دغه خپرندویو ټولنو د مالکینو نه و چې هغه یوازې کتاب ته نه کتل، خلکو ته یې کتل، په خلکو حساب کتل، نه هغه واقعیتونو ته په هغه سترګه کتل چې یو پوی هوښیار ځیرک او په دې وطن دردمن شخص باید وګوري.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم نصیر مومند د علم د خپرولو لارویه یاد کړ.
نصیر الله مومند د علم د داعیې یو لاروی و او یو محرک و. نو د چې کومې هڅې کړي دي دا نه هېرېدونکي دي او نه پټېدونکي دي. نو تر ټولو ستره خبره خو زما لپاره دا ده او د احسان نه ډکه خبره دا ده چې غزنۍ د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه باندې کله چې نومول کېده د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان د مختلفو ولایتونو د اطلاعات فرهنګ د ریاستونو نه هیله کړې وه چې تاسو چې غزنۍ ته څه هر ډول تحفې او سوغاتونه برابرول شي دا تاسو پورې تعلق لري. نو هماغه و چې ما د نصیر الله مومند نه هیله وکړه چې تاسو د غزنۍ په یاد کتابونه چاپ کړئ. هغه 15 انواله کتابونه چاپ کړل او دا ما غزنۍ ته د هغې نمونې او بېلګې یوړې چې په دې رابطه باندې د ننګرهار فرهنګ په لومړي مقام کې وستایل شو. دا د برکات او د هڅه وه.
نصیر مومند د 2014 کال د اپریل په 26 نیټه په هندوستان کې د سرطان د ناروغۍ له امله ومړ او خاکي جسد یې په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. یاد دی وی چې مومند خبرندوی ټولنې د تیرو 12 کلونو په دوران کې تر زرو عنوانو پورې بیلابیل علمی او ادبي کتابونه خپاره کړي دي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
شد پام تماشا کا یو لیونے ساد خوشی پیرے کبینا راشد پل سر سنبھال کا ماد جمش پہ پوکھا کے روینا راشد پل سر سنبھال کا لکما شمے پسرو سر گو جڑبینا نان یو بلتا بجاڑو ظالم بل تم کران واخست لا سنا اثر بازی ندان سدی سر پتل کت جانان کسے لزما دغت کو مر سوا کے گم فضلتا پر جانان میں نوری پر یادونا دمرد زان اوزگار نشوے چدرن زور زڑگی میں اکڑے تپو سونا زلکو سکے ملنڈاوا دانا دانا
کوا نان دانے شان کوا زلفس کے ملنڈوا دان دانے شان کوا نان دانے شان کوا سرائم کبھی ننگے در سر پورک لے پریدما راشت پوسل زمارا شا زماد سر نگر گنڈی ختلی دینا باز میں دزلور پسی لاڑو گائے پزر کو ستر گکڑی سلامنا بغیر لتا کلی کس دی تا خوش لارے پوری